شاد و موفق و کامیاب باشین.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چارې می رحمت صافی مختوړی اوري چې افغان حکومت د ایران د بهرنی چارو وزارت د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې لیاد هیوا د غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي امریکا د افغانستان د سولې د خبرو په مسله کې جدي نه ده. د انتخاباتو په اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وی.
په کابل کې نن د خبریالانو د ملاتړ یو صندوق د ملاتړ صندوق په نوم د مرستې یو پروګرام پرانیستل سو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو ټاکنو لپاره یې ټول عملیاتي پروګرامونه بشپړ کړي دي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړې. نن پوره خبرونه واورئ. د افغانستان له خبریالانو سره د مرستې لپاره د خبریالانو د ملاتړ صندوق په نوم یو پروګرام نن په کابل کې پرانیستل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په دې ډول به د هغو خبریالانو له کورنیو سره مرستې کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې مشران وایي چې د دې د پروګرام لا پیل سره به د هغو خبریالانو اقتصادي ستونزې هم حل شي چې مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه وروسته په خبرونو کې رپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي روانو ټاکنو لپاره عملیاتي پروګرام یې بشپړ سوی او تیار دی چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د دې کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې دی ډاډه دی چې د رواني شنبې په ورځ به د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې انتخابات کیږي. سیاد پر افغانانو غږ کړی چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او له خپله حقه دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په ورځ به په یویشتو په یویشت زره حوزو کې 15,000 سل د رایو ورکولو مرکزونه پرانیزي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوه. د هلمند عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت ادارې مشر عصمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په نوزاد کې د کوچنیانو د فلج یا ګزرن پر ضد د واکسین کمپاین سم نو تطبیق شوی. هغه وویل چې دغه کمپاین باید عملي شي ترڅو د کوچنیانو په وړاندې د خطر له منځه ولاړ شي.
نو مخکې مالته د واکسین تطبیق پسې او درست ډول څونه چې قناعت بخشو نو وسوي او ورسته دغه څخه هم و میاشت کمپاین بند سو واکسین ونه رسیدي. نو طبعا چې هغه هلته ساحه کې واکسین نه وي هغه ویروس خپل ځان ښکاره کوي او ماشوم په فلج اخته کوي.
د پولیو ویروس تر 50 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجولای او حتی وژلای سي. د هلمند عامې روغتیا ریاست د چارواکي ویل چې په کندهار او روزګان کې هم د پولیو ویروس په چټکۍ د خورېدو په حال کې دی. په هلمند کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د ځانګړې ادارې یونیسف ویاند ویلي چې وسوال طالبان د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین مخنیوي کوي او د کوچنیانو ژوند یې له جدي خطر سره مخامخ کړی. د سمنګان د امنیت امیر خوانی طاهری او یو شمیر نور پولیس په درې صوفي پایان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. د سمنګان والی د امنیت امیر د وژل کېدو خبر تایید کړ خو د نورو پولیسو او عسکرو د تلفاتو دقیق شمیر نه دی ویلی. د سمنګان ولایتي شورا رئیس نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په درې صوفي پایان کې په حمله کې 10 تنه وژل شوی او د زخمیانو شمیر لا نه دی څرګند. په بغلان کې نن درې ملکی وګړي په چاودنه کې ووژل سو. د ازادي راډیو د خبریال په حواله چاودنه نن د پولي خمرې د دریاب چپې غاړې ته شوې ده. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ایران سپای پاسداران ګارد نن له پاکستانه وغوښتل چې هغه مشکوک وسلوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 غړي یې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمو تښتولي پیدا کړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ګارد نن یو بیان خپور کړی چې په کې ویل شوي موږ د پاکستان له حکومت تمه لرو چې دا تروریستي ډلې به چې د سیمې یو شمېر دولتونو یې ملاتړ کوي پیدا کړي او برمته شوي ایراني ځواکونه به عاجل خوشي کړي. د ایران د دولتي رسنوي په حواله نن سهار د ایران څوار لسمنتی ساتونکو چې د سپای پاسداران انقلاب ګارد د استخباراتو دوه مامورین هم په کیو په سیستان او بلوچستان ولایت کې د پاکستان پولیس ته نږدې وتښتول سو. ایرنا ویلی چې دا کسان یوې تروریستي ډلې تښتولي خو د کومې مشخصې ډلې نوم یې نه دی اخیستی. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک پړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبري وکړه. مایک پومپیو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سعودي عربستان ته استولای. ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې په ضروري اسنادو پسې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی وو او له هغه ځایه ورکړی. پومپیو نن په ریاد کې د سعودي عربستان د بارنوی چار له وزیر عادل الجوبیر سره کتلی او د پاچا له ولیاحت شهزاده محمد بن سلمان سره هم ګوري. د ترکیه رسنیو نن د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په حواله ویلي چې د استانبول پولیسو د مشکوکو زهرجنو موادو د موندلو لپاره د سعودي عربستان قونسلګری تلاشي کړې ده. داسې ګڼل کېږي چې پولیس به نن هم د سعودي عربستان قونسلګری تلاشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري میشل بشلټ ویلي چې د خاشقجي په اړه د تحقیقاتو د بشپړېدو لپاره باید په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری ډیپلوماتیک مسؤلیت عاجل لاغو شي. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن لخپل چوکي استعفا کوي. د پاشینیان له دې حرکت سره به د ارمنستان پارلمان لغوه شي او دروان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې به د بیا انتخاباتو لپاره لار هواره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده، له دغه هیواد غوښتي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټول عملیاتي چارې خلاصې کړي.
مګټور پروګرامونه پښتو سندې راتلونکي شاته کومه با د هیواد لیدل شو راتلونکي پرمختللي کارونه لپاره انتخابات سره کیږي.
نن په کابل کې د خبريالانو د ملاتړ په نوم یو صندوق پرانیستل شو چې خبريالانو سره به مرسته کوي.
شخصا زه د 5 میلیون افغانۍ ژمنه کوم. د صندوق دوام دولت د افغانستان بل 10 میلیون افغانۍ ژمنه کوي. د صندوق دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدي ونیسو.
افغان ولسمشر هم خبري وکړي او وی ویل چې د بیان ازادي د دوی یو لاسته راوړنه ده او باید محافظت یې وشي. نور مسایل هم لرو تر پای سره پات شي. رسول لومړی مطلب ته. افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې له یاد هیواد غوښتي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د سولې خبرې د حکومت لومړیتوب دی او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان اجرایي ریاست د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په مسله کې جدي نه ده. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت هڅه کوي چې روانې جګړې ته سیاسي حل لار وګوري.
در دستور کار حکومت هم گزینه اول ما
سولې حکومت لومړیتوب لري. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړو چې د سولې د خبرو اترو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ځکه چې موږ د نړۍ په نمایندګۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او دوی ټول باید په رښتینې ډول هڅې وکړي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راسي.
تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې په تهران کې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا تازه هلې ځلې په ډاګه کوي چې دا هیواد په افغانستان او سیمه کې نور اهداف تعقیبوي او د سولې په مسله کې جدي نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په روسیو کې امریکا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل هلې ځلې تیزی کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نوزاد په روسیو کې کابل، اسلام آباد، ریاض او قطر ته جلا جلا سفرونه وکړل. د راپورونو په اساس د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل د ښاغلي خلیلزاد او پاکستانی او قطري چارواکو ترمنځ د خبرو اصلي ټکی وو. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په لومړي وار تایید کړ چې په قطر کې د دغه وسلوالې ډلې یو شمېر استازو له ښاغلي خلیلزاد سره کتلي دي. طالبانو ویلي چې په دغه ناسته کې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه به خبرې اترې او ناستې دوام ولري. افغان حکومت هم هیله مندي ښودلې چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو دروازه پرانیستل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې سره د یو شمېر ملاتړو هیوادونو رول په سوله کې رغونکی دی او تر دې دمه په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې د یو شمېر ملاتړو هیوادونو رول په سوله کې رغونکی دی او تر دې دمه په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستي دي. د دې شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د سیمې او نړۍ هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ښه ګامونه اخیستي دي او موږ هیله لرو چې دا اقدامات نور هم پیاوړي سي. همداشان په دې برخه کې د نړۍ د هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا مرسته ډیره اړینه ده.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات له هغه نفوذ نه په ګټې اخیستنې چې د طالبانو په ملاتړو په ځانګړې توګه په پاکستان لري باید طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي. ښاغلی خادم د افغانانو په مشرۍ سوله ځکه یو وړتیا بولي چې دلته د افغان دولت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي چې په خبرې ناوړه پایلې به ولري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12:00 منځنۍ سبا او 15:15 باندې اوري. افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د ولسي جرګې انتخاباتو ته ټول عملیاتي، تخنیکی او عملی پروګرامونه بشپړ شوي. د کمیسیون رئیس عبدالبادي سیاد د سیشمې پورز د انتخاباتو په ملي غونډه کې افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او خپل برخلیک په خپل وټاکي. رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی او هڅه کوي چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادي سیاد د سه‌شنبه په ورځ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او کورنیو او بهرنیو نظارت کوونکو سره د انتخاباتو په ملي غونډه کې له خلکو غوښتل چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې مرسته وکړي.
زمونږ ټول پروګرامونه عملیاتي، تخنیکی او عملی پروګرامونه بشپړ سوی دی. دراتون کې شام به پورز به د هیواد په درې دیرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات تر سره کیږي. غوښتنه مو د هیوادوالو څخه دا ده چې په شوق او ذوق سره په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل خواخی کاندی ترای ورکی او د خپل پارلمان سرنوشت په خپل وټاکي.
خغلی سیاد زیاتوي چې د ولسی جرګې اوسنی انتخابات له پخوانیو هغو سره ځکه توپیر لري چې د رای د ورکړې نوملړ د پیژندلو ځانګړي قلمونه او رنګونه او همداشان د بایومیټریک سیستم دستګاوي ورکې کارول کیږي. د راتلونکې اونۍ د شنبه پورې چې د میزان 28مه کیږي له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 250 څوکۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د دغو انتخاباتو د سر لپاره نږدې 3,00,000 کورنیو او یو شمېر بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د کورنیو ناظرانو ونډه مهمه بللې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې غزنی ولایت کې د بیلابیلو دلایلو له امله انتخابات نه ترسره کیږي او د انتخاباتو له قانون سره سم تر بلزلي انتخاباتو پورې به په ولسی جرګه کې د دغه ولایت پخوانی استازي د وکالت چارې پر مخ وړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو پر ورځ د شکایتونو د ثبت او د حقوقي د خوندي ساتلو لپاره چمتووالی لري. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي ستیخ په همدې غونډه کې وویل
د لومړی ځل لپاره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هر مرکز د ریدهي مرکز په کچه کې یو استاد لري. هر څوک چې انتخابات یا د ټاکنو اړوند سرغړونه هلته وویني کولی شي خپل شکایت هلته ثبت کړي او ستاسو شکایت هلته محفوظ بوی ان شاء الله
که څه هم د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نامنی تر ټولو ستر خن بلل کیږي خو د انتخاباتو خپلوا کمیسون وای چې امنیتی ځواکونه ورته د انتخاباتو په ورځ د امنیت اډاډ ورکړي.
بیا هم د انتخاباتو موضوع ده، د انتخاباتو له یو شمېر څارونکو سره مو خبرې کړي. له هغې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره مو خبرې کړي. اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال له هغه سره غږېدلی او لومړی دا پوښتنه چې کړې چې په ولایتونو کې د عملیاتي او تخنیکي کارونو د خلاصېدو په اړه څه نظر لري؟
کوم ځای چې موږ خبر یو، د کمیسون مواد حساس غیر حساس په شمول د بایومیټریک دستګاوې دي، هغه د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي. او په دې هم پوهیو چې په ولایتونو کې د لوی لیږ ولسوالۍ ته هم شروع شوې ده. په ځینو ولایتو کې دغه بهیر بشپړ شوی ده، په ځینو ولایتونو کې دغه بهیر جریان لري. نو په ټوله معنا تروس پورې هغه مربوطه ولسوالۍ ته په ټولو ولایتونو کې مواد نه رسېدلي. پلان دا ده چې په همدغه یو دوه ورځو کې هلته ولیږدول شي او بیا دغه په مرکزونو باندې وویشل شي.
د انتخاباتو کمیسیون نن له عامو خلکو نه ولسی افغانانو نه غوښتنه کړې چې باید نه یوازې دا چې په انتخاباتو کې برخه والي، بلکې د شفافیت په برخه کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. ستاسو په نظر باندې عام خلک څنګه کولای شي چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې همکاري وکړي؟
بې له شکه چې د خلکو مرسته په دغه بهیر کې اساسي موضوع ده. خلک کولای شي چې یو خو په ډېره آګاهانه ډول باندې خپل کاندید انتخاب کړي او هغه ته رای ورکړي. او د هغه تر شا بل موضوع دا ده چې هر رای ورکوونکی کولی شي خپل سارون کې ووسیږي، یعنې په دې معنا چې هغه کله په مرکزونو کې چې رای کارول کېږي که چېرته د فشار د تقلب یا نور څه موضوعات کې ویني، باید زه تر زره هغه مربوطه نهادونو ته لکه ټاکنو کمیسیون، شکایت کمیسیون ته، ناظر نهادونو ته لکه فیفا غوندې دوی ته کولی شي چې خپل معلومات سره شریکې تر څو هغه ته رسیدګي وشي. په ټاکنو کې خامخا ستونزې درغلۍ په شان پیښیږي، ولې مهم دا ده چې هغه مستند شي او وروسته ټاکنو هغه ته رسیدګي وشي.
رشید صاحب، د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې له خلکو نه په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې غوښتنه کوي چې لا هم نامنی د انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه بلل کیږي. څه فکر کوي چې په دغسې حالاتو کې چې له یوې خوا د نامنی ویره موجوده وي، خلک به څنګه زړه ښه کړي؟
خلک بیل شکه چې دا ورته ستونزه ده. په پخا کې هم د ناملې یو ګواښ وو، په 2014 کال کې هم د خلکو ته ځینې ستونزې راپېښې شوې د ناملې له اخنه مخکې لګونه هم. ولې دلته خلکو ته خپله پکار ده چې اول خو خپل خوندیتوب ته باید دوی ژمن واوسیږي. د حیات حق له ټولو څخه مهمه ده، او وروسته لګونه سیاسي او مدني حق دوی هم د کارولو وړ ده، ځکه چې دوی په حاکمیت کې دخیل واوسیږي.
د انتخاباتو د یو څارونکي یوسف رشید خبرې مو واوریدلې. د انتخاباتو د روانو انتخاباتو په اړه له موږ سره خبرې وکړې.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
راتلونکي شنبه پر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات دي. د درې درشو ولایتونو درایور کولو مرکزونو به د افغانستان د خلکو په مخ پرانیستي وي او خلک به رای وکاروي. د انتخاباتو کمیسیون وایي خپل ټوله خواري کړي څو انتخابات ښه ترسره سي. د دیموکراسۍ لپاره افغانان خطرونه په ځان ګالي خو رای ورکوي. دا د یو رپورت عنوان دی. د پانتون له محصلینو نیولې د کور تر میرمنو پورې وایي له خطرونو سره سره غواړي د راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د دغو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه وګړو نوملیکنه کړې، خو ښایي ډیر کسان د انتخاباتو پر ورځ درې ورکولو مرکزونو ته لاړ نشي، ځکه له یوې خوا امنیتي ګواښونه موجود دي او بل داسې انګېرنه شته چې ښایي په دغو انتخاباتو کې پراخه درغلي وشي. فرانس پریس خبري اژانس په راپور کې د څو تنو افغانانو چې مختلف شغلونه لري نظرونه په دې اړه راخیستي چې ولې د دوی رای مهمه دي. نوریاس نوري دغه راپور مهم ټکي اوروي.
امید شریفی چې هنرمند دی وایي پارلماني انتخاباتو ته هیله مند دی چې زاړه غړي به له ولسی جرګې ووځي او نوي به ورداخل شي. 2 کلن شریفی چې د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي وویني چې په راتلونکي ولسی جرګه کې د سیاستوالو نوی نسل د زړو ځای ونیسي. شریفی چې په کابل کې پر سړکونو د انځورګرۍ د یوې ډلې محسس همکار هم دی، د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د زیات شمیر ځوانو او له لوړو زده کړو څخه برخمنو کاندیدانو څخه په الهام غواړي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی وایي امنیت ته اندېښنه لري، خو د ده په باور د ډیموکراسۍ لپاره باید تاوان وګالو. فاطمه صدیقی د کور میرمن ده چې لومړی ځل لپاره غواړي په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا وایي له رای ورکولو یې هدف دا دی چې جنایتکاران، غله او فاسد کسان راتلونکي ولسي جرګې ته ننه نوزي. 55 کلنه صدیقی او د هغې د کورنۍ اته غړي په پام کې لري چې په مزار شریف کې د ورته صفاتو لرونکي کاندید ملاتړ وکړي. صدیقی وایي له بې وزلۍ او ناامنۍ نور ستړي شوي دي. نوموړې هیله منه ده چې نوې ولسي جرګه به یو ښه او له ښو خلکو ډک یو ځای وي. شیرین آغا کلال یا د خټینو لوښو جوړوونکی دی. نوموړی وایي غواړي لس اولادونه یې په یوه سوله ییز افغانستان کې را لوی شي او که د ده مړینه له دې کار سره مرسته کولی شي خپلې قربانۍ ته حاضر دی. 45 کلن شیرین آغا چې په جلال آباد ښار کې لوښي جوړوي او د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي د یوه ښه مسلمان او صادق کس ملاتړ وکړي. دی وایي غواړي چې نوې ولسي جرګه د اقتصاد، پوهنې او امنیت په برخو کې اساسي تغییرات راوړي چې په وینا یې ماشومان مو وکولی شي په سوله کې ژوند وکړي. شیرین آغا زیاتوي که د ده په رایه دغه بدلونونه راوستل کیدای شي حاضر دی چې هر ډول خطر په ځان ومني، که مړ کېږي هم رایه به ورکوي. زهره فرامرز د پوهنتون محصله ده. دا چې د انګلیسي ادبیاتو زده کړې کوي وایي د وجیبې او د مسؤلیت احساس له مخې په انتخاباتو کې ګډون کوي خو امنیت ته هم یو څه اندېښنه لري. فرامرز د رایه ورکولو مرکز د کابل په هغه سیمه کې دی چې اکثریت اوسیدونکي یې شیعګان دي. د هغې سیمې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پکې په وروستیو څو میاشتو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. 21 کلنه فرامرز وایي دا مهمه ده چې رایه ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د ټولنې غږ په ولسي جرګې کې واورېدل شي. د دې په وینا که موږ دا کار ونه کړو نور کسان به داسې کاندیدان راته غوره کړي چې هغوی به زموږ پښنه وي. غلام فاروق عادل عامه خدمتګار دی. د هیله من دی چې د مخکنیو دو انتخاباتو په نسبت چې نتیجې د مایوسۍ وړ وي دا درېیم ځلي د شنبې د ورځې انتخابات به ښه او زموږ په خیر وي. 29 کلن عادل چې د هرات ښار استوګندی غواړي یو صادق کاندید ته رایه ورکړي چې افغانستان د سولې لور ته بوزي. دی وایي هیله من دی چې نوې ولسي جرګه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب کړي. عادل وایي غواړي د داسې بدلونونو شاهد واوسي چې زوی یې یو ښه راتلونکی ولري. عبدالکریم چې متقاعد دی په دې باور دی چې رایه ورکول د مسلمانو سړو او ښځو اسلامي وجیبه ده. 50 کلن عبدالکریم چې د کابل اوسیدونکی دی او په خپل ژوند کې د دوهم ځل لپاره رایه کاروي وای ټول باید په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او دغه هیواد د بهرنیو چارو لو وزیر سره د تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه چې ګمان کېږي دوونه مخکې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وژل شوی خبرې وکړي. امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان پر دې غور کوي چې د خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي. د ترکیې پلټون کې بیانند د دوهم ځل لپاره د دې قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي د تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه خبرې وکړې. خاشقجي چې په امریکا کې اوسي او د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، دوه اونۍ مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و چې له پخوانۍ مېرمنې د طلاق سندونه لاسلیک او له نوې ترکۍ ملګري سره د واده کولو لپاره سندونه ترلاسه کړي. د ترکیې چارواکي وایي صوتي او ویډیویي شواهد په لاس لري چې هغه د قونسلګرۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون وویل چې د سعودي پاچا سلمان ورته ډاډ ورکړی چې دی د دغه خبریال د ورکېدو د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ په وینا دی داسې ګمان کوي چې خاشقجي به د یاغي قاتلانو لخوا وژل شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې دغه قضیه د سپیناوي لټه کوي د سعودي له پاچا سره لکتنې وروسته د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل او ټاکل شوی چې له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره ماښامنۍ وخوري. د سعودي له پاچا او د هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره د مایک پومپیو د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. پومپیو ښایي وروسته ترکیې ته هم ولاړ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې نن وویل چې پولیس به نن په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته بیان نووزي چې د تېرې ورځې د پلټنو په دوام د جمال خاشقجي د احتمالي وژل کېدو په اړه نښې نښانې عمومي. رویترز خبری آژانس وایي د ترکیې د پولیسو د مستنتقینو یوې لس کسیزې ډلې پرون شاوخوا 9 ساعته د قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کړې. تر اوسه دغه پلټنو نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو مخکې ترکی چارواکو ویلي وو چې پلټون کې د خاشقجي د ډي ان ا په نخو پسې ګرځي. پاین هلک امریکایي رسنیو د سعودي عربستان د سرچینو په حواله ویلي چې دا هیواد د تیارې نیسي چې وای جمال خاشقجي د تحقیقاتو په جریان کې سهون وژل شوی دی. سی ان ان تلویزیون د دوه سرچینو په حواله وویل چې سعودي عربستان د خاشقجي د قضیه په اړه یو رپورت برابرولو ته تیارې نیسي چې په هغه کې به پر دې اعتراف کیږي چې نوموړی د پښتنو ګرویګونو په جریان کې سهون وژل شوی دی. د سی ان ان ایوی سرچینې ویلي چې پر دغه رپورت تر اوسه کار کیږي او کېدای شي محتوا یې بدل شي.
لا افغان خبریالانو د ملاتړ صندوق نن د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانستل شو. ښاغلی غنی د دغه صندوق د پرانستې په مراسمو کې وویل دغه صندوق له لومړۍ د هغه خبریالانو کورنۍ سره مرسته کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. اخو د جمهوریت ریاست دویم مرستیال او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې رئیس سرور دانش دغه صندوق په رامنځته کېدو سره وویل چې دغه صندوق پرمنځته کېدو سره به د خبریالانو اقتصادي ستونزې حل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خبري اعلانو څخه د ملاتړ صندوق د پرانستې په مراسمو کې له دغه صندوق سره له خپل شخصي پانګې څخه د 15 میلیون افغانۍ د مرستې ژمنه وکړه. خغلی غنی په دې ناسته کې ویل چې 10 میلیون نور افغانۍ به د دولت له بودیجی دغه صندوق ته واچول شي. محمد اشرف غنی هم دا شان د خصوصي سکتور له ټولو پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خبري اعلانو د ملاتړ له صندوق سره مالی مرسته وکړي.
شخصا زه د 15 میلیون افغانۍ ژمنه کوم. د صندوق دوام دولت افغانستان به 10 میلیون افغانیو شمنو که دی صندوق ده. دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدی ونیسو او یوازه یو وار نظر رو باندیو.
خغلی غنی هم داشان تنگار وکړ چې لدی صندوق به لومړی د هغه خبریالانو لکورنی و سره مرسته وشي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. ولسمشر غنی د بیان ازادي د ملي یووالي د حکومت الله سره وړونو یو یاد کړه او لټولو دولتي ارګانونو یو غوښتل چې د معلوماتو په ورکولو کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له خبریالانو څخه د ملاتړ یاد صندوق داسې محل پرانستل کیږي چې افغان خبریالان د نامنې ترڅنګ له یو شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ اداري له لوري ورستي سلور کلونه د افغان خبریالانو لپاره مرګونی او له تاوتریخوالي ډک کلونه یاد شوی دي. د روان لمریز کال د سنبلې په 14 نیټه د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو ورزشي کلب د انتحاري حمله لامل دوه تنه خبریالان وژل شوي. همداشان له دې وړاندې د همدې کال د ثور په 14 د کابل د شش درک په سیمه کې په دویمه انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 11 خبریالان وژل شوي دي. له دې حمله وروسته د وژل شویو خبریالانو کورنۍ ویلي چې د دولت له لوري دوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. په ورته وخت کې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې رئیس سرور دانش وویل د دغه صندوق پر رامنځته کېدو سره به د خبریالانو اقتصادي ستونزې حل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په غزنی کې سکال تر نورو کلونو څو چنده زیات مړی انتقال کړی دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر له غزنی دغه رپورت را لېږلی.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د نورو کلونو په پرتله سش کال د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو او 50% زیات مړی انتقال کړی دي. د یادې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري په غزنی کې د سرې میاشتې ټولنې د ځانګړې اونۍ له غونډې څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل په غزنی کې د اګست میاشتې د 10 له وروستۍ خونړۍ جګړې پرته د 400 کسانو مړی انتقال کړی دي.
د سخ کال خو پیسدی بیخی زیاتوله تقریبا تر 50% پورې رسیدله. زکه سی تی نور کلو کې به موږ 80 جنازې درلودلې. سخ کال متاسفانه بدون دی جنگ د غزنی نه د 415 جنازو انتقال او سیمګ د تیر کال د میزان د 23 نه تر نن ورځې موږ راپور ورکړل.
عبدالعالم نوري زیاته کړ چې د مړو د انتقال ترڅنګ په جګړه کې لشکېلو لورو څخه پټینګ غوښتنه کړې ده چې دا یو بل مړو ته د درناوي وکړي. سره میاشت هر کال د تلې میاشتې له 23 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د افغاني سرې میاشتې ځانګړې ونې لمانځي چې په دغه ونې کې یاد ټولنه له سوداګرو، هټیوالو، موټروانانو او نورو لسی خلکو څخه د اړمنو کسانو د لاسنیوي او مرستې په مخه ایانه راټولوي چې دغه ونې په یو لړغونډو پیلېږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدون کې دی. فرشته جلالزه استودیو تراغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوې ده. د هلمند د عامې روغتیا ریاست وای په کندهار او روزګان کې هم د پولیو ویروس په چټکۍ د خورېدو په حال کې دی. د سمنګان د امنیت عامر خوانی طاهری او یو شمیر پولیس په درې صوفي پایان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. چارواکي وایي وسوال طالبان له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي چې معلومات راغونډ کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ګارد نن د پاکستان غوښتنه وکړه چې هغه مشکوک وسوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو څوارلس غړي یې په سیستان او بلوچستان کې د پاکستان سرحد ته له نږدې سیمو تښتولي پیدا کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبرې وکړې. هغه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر سره هم غږېدلې او تمه ده چې نن به د پاچا له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ګوري.
افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. همداراز فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو کې هم د خبرونه پراته دي. اوس به ورشو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې واصل ویسالی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن د کابل ځوانان لوبډله د کندهار نایټس او د بلخ لیجنډز لوبډله بیا د ننګرهار لیپرز په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د دې سیالیو د لومړي پړاو لوبي د پنځشنبه په ورځ پای ته رسیږي او د جمعې په ورځ به لومړی نیمه پای لوبوي. تر دې مهاله د پنځو لوبډلو لړلې یوازې د بلخ لیجنډز لوبډله توانېدلې چې نیمه پای لوبي ته لار پیدا کړي او پاتې درې نورې لوبډلې به د پنځشنبه په ورځ معلوم شي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ د اکتوبر په 15مه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې او ټاکل شوې چې پایلوبې د یکشنبه په ورځ ترسره شي. بلخوا د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې شاهین اسماعیل لوبډلې د سپین غر بازانو ته په ماتي ورکولو سره د دغو سیالیو نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. که څه هم لوبه تر وروستیو شیبو پورې مساوي روانه وه، خو د لوبې د پای په دقیقو کې د شاهین اسماعیل لوبډلې دوه ګولونه وهل او لوبې درې یو وګټله. د شاهین اسماعیل لوبډلې لپاره نصیر حسینی، انور اکبری او حشمت الله بارکسی او د سپین غر بازان لوبډلې لپاره بیا هدایت الله قریشی یو ګول وه. د سیالیو د نن ورځې په لوبه کې د میوند اتلان لوبډله د سیمرغ البرز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي او د سویلي افریقا تکړه کرکټر هاشم املا به د خپلې ګوتې د ټپ لامله د استرالیا په وړاندې د روانو سیالیو کې ونو لوبېږي. ټاکل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ په راتلونکي میاشت کې درې ورځنۍ او یوه شل ورځې لوبه وشي. هاشم املا چې د سویلي افریقا د کرکټ لوبډلې یو تکړه توپوهونکی دی، د زیمبابوې په وړاندې سیالیو کې هم نو لوبېدلی. د سویلي افریقا د لوبډلې روزونکي ویلي چې د هاشم املا د ګوتې ټپ لا په بشپړ ډول نه دی ښه شوی